باندې مات لري مات دي زنګوي ان شاء الله خپل تر طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ ورته کومه به حاضر لا غونی ما لا ما نه چې تاسو کومه څه خبره مو شنو غره کا شو دې الهام پرون دا څنګه ته معلومه کینو ما ته ورس پیدا سم یو شي چې تر او اته چې تر حاضر نه ښه یو اته ینه چې تر وایا اتیا نه وی چې تاسو راځه په دې کې نو سپیږه مې نه ترې وځم خو په ما.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان ورڅوی دی د صدام په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورڅوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورڅوی دی اتنه میاشت کیږي. نو کې په اړه کوم معلومات لري موږ ته په دغه شمیرو ژنګ وی د بي سي شماره ده 0 1 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسې شماره ده او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي څخه ماسکم مې ملګری دی په نامه محمدین تاجی عثمان زید محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی. په دې مقصد چې زه دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چیرې یا دیز ما ځاغه وي یا بل ورته په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دی په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 2 4 5 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ور ک خپل از ما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنجان پاک معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دی د لوس کال نه کال لوس کال اوس دی د کورونا دلک دی. نو که هغه مسلمان ورته د غنجان پاک معلومات کی یا غنجان ته خپل زما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوم. از ما نمبر د سیم سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما سه پر در یو شپارس اته سه پر یو ډبل زیرو یو و. دا زما د ټلیفون شماره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه دو پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مولای عبد الملک ته هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کیږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نام نه نوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زادي چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وی د الله درزاده فاردي و مشتفه دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 0 ن و و دو و یو و بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دو و یو و وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کار زوی چې شکی الله نومېږي د ملا عزت الله زوی د پینجل مسجد د زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د ډاګې د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په قادمیانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې اوسه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نادرکه دی. نو که هر مسلمان ورور که هغه ته افغانستان په داخل کې وي او که بهر کې چې زموږ غږ اوري، که چارې دلې وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش 0 اویا 2 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اوه سوه 9 نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 سوه 1 نوي 0 اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ څخه د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام په دې یم د هلمنده د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نه درکه سوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات وي هم دې خپل غږ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګوره شمېره روان دي 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې زه بیا تکراروم 0 1 0 8 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 1 8 0 2 8 2 9 1.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 2. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام همدا وخت مو بخښه. روشن صاحب او پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي، چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 1 0 3 3 5 0. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 0 9 3. روشن سه محترم، تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت
سلامونه روشان صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نورالدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0 درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دل مند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب، تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم. 0 4 5 1 5 1 واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علامه وساته قلم مرس. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفند علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور 0 درې واري نه نه درې اووه دغه اسمانه دی.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 0 2 1 9 1 5 9 0 8 2 1 9 5 1 9 د بي سیم شمېره د 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نېره ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکو تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاب چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 4 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فقیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د 3 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 3 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای پامان. ښه وخت.
درنو اوریدونکو، د همدې ورځې پیغام په خپرېدو سره د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. د راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شېبې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 12 01 02 41 15.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشي حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای زده کړې مو لوړې او د خوندز زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندزي تجربوي سي جمال الدين کوم، بیا د لیسی یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی، او بیا کالج مې هم پاکستان کې ویلې، ماسټری مخبلا په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې خودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلی وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن تو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره. ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و، د رشد د خزو د پاره ام تر یو اندازې پورې رو رو هغه وخت کې سي بشري کارونه د اکبر مؤسساتو د نور مؤسساتو بنبلی مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړي پروژې د خزو د پاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او د نور چې د کورنی محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم خزو وکلای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي و هغه نه پوره استفاده وکي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال و فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلری بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نن سول، لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستانو وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه لاتلسونو تر پینځه ویستو دومره کلونه اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه ز راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دولتي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو واخسته او غبنی یو سنټر پکراونی او د ښځو د پاره یو اجتماعي یو او تعلیمی یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه ویل او کورنی اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و. مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازی اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه وړ وړ پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریدي او هغه بیا یو څه افغان ښځو سالته باموري نه وي او ته ویل ستاسو دا کولای سي مخکې بوزي پیسې لا یو بیراسي ورته پریخوده. ځینې جینه ښځو په خپل جوړ کړل لکه دی او یک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف وړ حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د سه مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایداتي کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د سیاو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسالات اندخنې او د مفکورې رخصو یو ځای کولی د کی مسالات اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې موږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سیخو پورې اړه درلو. حتی د حمامونو چلونه سپو هرات د نورځینه کې دوی هغه باندې کلو په ټول افغانستان کې د خوځوي د خزو کوانځي بنسول خزي انورسټوي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کونه په دوی باندې بندسوله.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلي ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده
او ډیر کم توپیر دی اوس او دغه وخت. مثلا اوس اول نتر شپغم چولگی کم کم تر کم وجود لري یا بکوم کوم زینو کې زین طالبان سي لک پرختیا د نظر لري هغه زین کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د خزو لپاره پرهيري التا سره سره د افغانستان کې هیڅ نوا حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې ولې د پښه ښکار رسول ولې د بوټچي کې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازینه دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پر زیدو په تعقیب یا په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته به همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ یو د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشجانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه سي لحد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلای څه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر واکه چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دا یو عادي سواله ده مساله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و زین خلکو دغه تحریک ته زین خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله برنامه ټول ته خبره سواله ساده دي افسوس ولده مګر زه فکر کوم چې وچه لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبرم نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ترزي او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زدي اویک مثال در کوم مثلا اغماسه کی سما کار کو مونږ یو وار په ټوله ولا سبیر تخپل سازمان ته فائدہ وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږه تقریبا تر څلور لک ډالرو ټوله کړي وي چې مونږه د سازمان لپاره یو ځای واخلو دلته بودی د لپاره یو د اوک د لپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي
غواړم پوښتم په لوشه جان چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شو په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري
اول خدای چې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي. د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدی چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نشي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستم سيزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینه ناو ډالر زی خلک لوبلګې مړانه سي، کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع سواله. زه فکر نه کوم چې خلک په دې خاموشي کې څه اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به لبای نه وړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړله چې خلکو لپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا په هغه زمان کې دی و خبر کړی و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات له وروسته انتخاب شوی وو، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم، او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوم په حساب دی ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته ورسته تر نن ورځې پرې دا ما ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزې سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، لتا سوډه رضیاته مننه چې د